ځینې حمله او عملیات کوي، خو زما په فکر دا د افغانانو لپاره کوم جدي ګواښ نه دی.
د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د 2012 کال د مې په دویمه نیټه اسلام آباد ښار ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. همغه وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسامه بن لادن د وژلو خبر ورکړ او د دې د زرګونه ملکی کسانو د وژنې مسؤول وباله.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
د اوسامه له وشل کې دوه وروسته د په کور کې داسې اسناد وموندل سول چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو د طالبانو له مشر مولا محمد عمر سره هم اړیکې درلودې. د ولسی جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې د اوسامه له وشل کې دوه سره د القاعده شبکې فعالیتونه کم سوي، خو شبکې لا هم په خپل ځای پاتې ده. د دې جرګې یو غړي داود کلکاني ازادي رډیو ته داسې وویل:
د القاعده د مشر د وشل کې دوه نه پاس د القاعده عملیات تونه کم سویدی او معاصریت لاسه ورکړی دي. اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت لري، نور ځایونه کې دغه فعالیتونه لږ کم سویدی.
وروسته لدې چې القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا د نړیوالي سوداګرۍ پر جګو برجونه حمله وکړه، امریکا د القاعده شبکې د ځپل لپاره افغانستان ته راغله او د طالبانو نظامي رنسکور کړ. امریکا له پرله پسې لسکلنو هڅو وروسته بلاخره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وموند او په خپل کور کې لمن زیور. د مشرانو جرګې غړی داود حساس د اوسامه وژل کېدل یو عادي پیښه ګڼي او وایي لکه څنګه چې تمه کېده هسي نتیجه یې ورنکړه. شغلی حساس ازادي رډیو ته ویل: تر څو چې د القاعده شبکې ملاتړي هیوادونه چې دغه په خبره پاکستان هم پکې دی اصلاح نسی، د شبکه لمنځه نسی تللی.
د اوسامه وژل په پاکستان کې د افغانستان د حکومت لپاره او د دنیا لپاره څه لاسته راوړنه نه درلوده. لاسته راوړنه په هغه وخت کې درلوده چې دوی باید دا تعقیب کړی وای چې اوسامه څنګه په پاکستان کې اوسېدی، چابول یو د چاره خاص حالت ساتل کېږي پر څه کم لار کلی او د کوم خوره غلی وای. اوسامه یو شخص نو، هغه د دولتونو د خاصه حمایه کېدی. په پاکستان کې د استخباراتو مرکز ته نږدې په یو کور کې اوسېدی. نن القاعده بیرته ځای په نه ده تر هغه وخت پرې چې هغه ملکونه مشخص نسی چې څوک د القاعده پشتیبانی کوي. نو په هغه وخت کې موږ وکولای شو چې د القاعده د بین یوسو.
کله چې اوسامه د 1998 کال په فبروري کې یو فتوا ورکړه او ویل چې د امریکایانو او يهودانو د پلویانو وشل د مسلمانانو دنده ده، نو د امریکا ته ډیر مهم سو. لدې فتوا وروسته په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو حمله وسوه چې 240 کسانی وژل او شاوخوا 15000 نورې ټپیان کړل. امریکا لدې حمله وروسته اوسامه دغه کسانو په لیست کې شامل کړ چې امریکا پر سر میلیونونه ډالر انعام کې شو. خو سیاسي کارپوهان وایي لکه څنګه چې لازم و امریکا د القاعده شبکې د لمنځوړلو لپاره کار نه دی کړی. جنرال امر الله امان ازادي رډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دې شبکې د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
سازمان د القاعده یو ملي او بل مللي او هغه تروریزم شبکه ده. سازمان د القاعده د رهبری له لحاظ یو ورکی صدمه ولیدله. بنا انزه امیدوار دي ته چې هغه تعودونه په ملي ټولنه کې بل مللي ټولنه کې سوي دي د دې سازمان د مخنیوي او لمنځتلو باندې عملی اقدامونه وکړي.
غوښتل مو د القاعده شبکې د اوسنۍ فعالیتونو په اړه د دفاع وزارت نظر هم راوخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرې کولو ډډه وکړه. سمو د وړاندې په کابل کې د ایساف ویان ګونټر کډز هم ویلي و چې په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه تللې، خو ممکن ځین غړي اوس هم پاتې وي. د القاعده شبکې د بنسټي شودونکو اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو نیم میاشت وروسته د دې شبکې دویم غړی ایمان الزواهری د دې شبکې مشر وټاکل سو، خو معلومه نه ده چې الزواهری د محل چیرې دی.
قاسم سولمالو چې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دو کلونو کې د دې شبکې فعالیتونو ته کتنه کړې وه او اوس هم له خلکو سره د تاریخوالي په اړه د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام ورده.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم او د خوځو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ اوریدو ته مرابولم. د افغان خزو سره تاوتریخوالی هغه مسله ده چې د بشري حقونو د فعالانو ډېرې اندېښنې راپارولې دي. خشونت یا تاوتریخوالی که د کلمې په حساب تعریف کړو، خشونت خپله یو عربي لفظ دی چې سخت یا خشن معنا ورکوي او د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې تاوتریخوالی یا خشونت داسې یو ناسم یا سخت چلند ته وایي چې په مقابل لوري کې د قهر او غصې سبب شي. د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه دي، کیدې شي په مستقیم ډول یا فزیکی ډول وي، لکه یو څوک ووهل شي، وګواخل شي یا جنسي تیری ورباندې وشي. غیر مستقیم زور زیاتی بیا هغه دی چې په ښکاره توګه نه څرګندیږي، خو د بل انسان د نارامۍ سبب کیږي. د مثال په توګه یو چاته ارزښت نه ورکول، بې تفاوتي، شیطنت او غیبت چې کیدی شي د یو انسان د زوریدو سبب شي. که د نړۍ تاریخ ته وګورو، په ټولو انساني ټولنو کې انسانان په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي د افغانستان په ټولنه کې بیا تر ټولو ډېرې ښځې زورول کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې له ښځو سره ناسم چلند کیږي او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي، علتونه یې ډېر زیات بیان شوي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې دوی هره ورځ د تاوتریخوالي لسګونه پیښې ثبتوي چې ګراف یې مخ په بره روان دی. یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بڼه وحشت ته وتلې، چې حتی د ښځو غوږونه او پوزې پرې کیږي.
بدبختانه باید ووایم هغه تاوتریخوالی سي اوس ته په اوسنۍ بڼه، مخکې دا شیان نه و. مخکې د ښځې حلالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا د چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا د اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په همهغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بیلګې ډېرې سوې.
افغانستان ډېر کلونه جنګ یې تېر کړی دی، او اوس د یو مټسالاره جامعت یې جوړه شوې ده. ښځو هېڅ وخت اقتصادي استقلالیت نه درلوده.
افغانستان کې اصلي عامل څه ده؟ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازینی عامل نه مراعت کول دي اصول او قوانین د اسلامي په اوله قدمه.
اسلام کې ډېر حقوق هغه ورکول شوي هغه نه مراعت کېږي. دا ټوله وجه د بېسوادۍ او اقتصادي مشکلات هم راځي دي کې. خو مشکلات ټول مشکلات چې جوړېږي د بېسوادۍ نه جوړېږي.
ازادي راډیو د ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ له څو بحثونو پیلوي، او په افغانستان کې به له ښځو سره د زور زیاتۍ پر علتونو او د حل لارو په اړه خبرې واوري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او لرې سیمو کې به د ښځو حال واخلو او په اړه به یې معلومات خپاره کړو. خنو په لومړي بحث کې مو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی رابللی دي. خراغلی په سر کې به له میرمن شکری بارکزی څخه وپوښتم، ستاسو په نظر له افغان ښځو سره د زور زیاتۍ غټ علتونه یا لاملونه څه دي؟
خشونت په افغانستان کې مخصوصا د ښځو سره دا کوم نوې تازه پدیده نه ده، څنګه وایي چې دا تازه رامنځته شوی دی. دا دینه مخکیم و د ښځو سره تاوتریخوالی متاسفانه په هر کور کې و، د هر پلار او ورور میړه په فکر او په ذهن کې همدغسې ده. دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او څه شی ده او څه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کیږي چې دا د دوی خپله پوغه د خزینه او د خزې د حق نه ډیره ټیټه اوسي. دا یو دویم قدم کې متاسفانه غل دینی عالمان چې باید خلکو ته روښنايي ورکړي چې وای خلک پوي کیږي د خزې حق په اسلام کې څه شی ده. هغه یا مونږ بخیل لرونه او یا هم اصلا خپل جبه او خلنه خلاصې چې وای چې خدای ته ګوري دغه کار نه چې تاسو کوي دا د اسلام پر خلاف ده. خزه د میراث نه محرومه ول، خزه د تعلیم نه محرومه ول، خزه وحل تکول، د خزه سره پکول، اصلا خزه د یو انسان په صفات نه بلکې د اشیاء په صفات باندې ګڼل، لکه ګیلاس، پتنوس، قالین، دا رقم شیان. متاسفانه دا یو ډیر تریخ واقعیت دی زمونږ په ټولنه کې.
غواړم د میرمن فتانی ګیلانی نظر هم غواړم. تاسو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتۍ ځینې دلایل وویلې، غواړم په دې باندې که نورې سخواوې چې د میرمن ګیلانی په ذهن کې دي هغه مو وایي چې څه فکر کوي چې نورې وجه دی چې د هغې د علت افغان ښځې له خشونت سره مخامخې دي.
یو عوامل هم دا دی چې تقریبا د 15 وخت کال نه زیات وشو چې په افغانستان کې جنگ دی. زمون بچیان په جنگ کې لوی شوه ده، پیدا شوه ده، لوی شوه ده او تر اوس نه هم ژوند کوي. یو مسله هم دا دی. بل دا دی چې یو سړی چې عقب مانده وي او هغه باندې کار به ونه شوی وي، لکه د تعلیم او لکه د تربیه لکه د نور د ژوند مسائل نه عقب پاتې شي، خامخا دا نه پوهیږي. بله مسله چې دی تر هغه ځای نه چې زه وینم اقتصاد ډیر نقش لري. د ټولنه مهم مسله دا دی چې یو انسان هم عقب مانده پاتې شي، او بله هم په جنګونه پیدا شوی وي او په جنګونه کې لوی شوی وي، او بله طرف دغه اقتصاد خراب وي. او یو بل عوامل چې د ټولنه مهم مسله دی امنیت دی، چې ډیر مثلا په افغانستان کې خراب دی.
مننه میرمن ګیلانی، لګرو سبا په دې نور خبرې هم کو. میرمن بارکزی، فتنه ګیلانی یو اشاره وکړه په افغانستان کې د خوځو سره د خشونت مسایل او د زورزیتی مسلې ته سره دغه نه چې په ټولنه کې ډیر زیات د مثبت بدلونونو خبره کیږي، څنګه دغه مثلا د دې په ځای چې د خوځو حالت خکې نور هم خراب کړو؟
دا چې د خزه حیثیت دلته اوس د حیثیتي موضوع رامنځته کیږي، تر پخوانه ټیټ شوی په ټولنه کې په عموم ډول باندې سربیره پر دې چې مثلا په ډیرو شیانو کې موږ لاسته راوړنې لرو، دا ارتباط مستقیم نیسي د ټولنې هغه جوړښت ته. پخوا به په ټولنه کې مشر کشر ټول معلوم و، نن هغه شی نشته. هر ټولنه که چیرته د متداوم جنگونو قربانی شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر جنگ کې ماشومان او ښځې تر ټولو نه ډیر آسیب پذیره طبقه ده، چې هر جنگ په دوی باندې ډیر مستقیم منفی اغیزه چي. نو موږ څنګه کولای شو چې هغه پخوانی او هغه پخوانی دود دستور د پخوانی خلکو له خوا څخه ترسره کېده، چې اوس متاسفانه هلته کشر معلوم و، مشر معلوم و، هلته ښځې ته احترام معلوم و، چې نن سبا هغه نشته دی. تاسو زه غواړم یو کوچنی مثال تاسو ته درکړم. په یعنی زما په یادې کې په ماشومتوب کې، حتی هغه وخت چې موږ پوهنتون ته تلو، موږ د ملي بس نه به م کار اخیسته، چې ښځې ته به ویلې چې مهرباني وکړي هغه دروازه یې معلومه وه، چې شا دروازه نارینه وو لپاره او مخکنۍ دروازه د ښځو لپاره. اوس چې تاسو وینئ د سړک په سر باندې، اصلا دا ښځې غریبان دوی له مخې نه لرې کوي، یو خواته یې غورځوي، ټیله کوي، د پریخېدو ته مثلا فکر هم نشي کولای. چې دا مو یو ښځه ده، یو ماشوم په ورسره دی، ضرورت لري باید خپل کور ته لاړ شي، ودرېږه چې لږ په انسانیت ورسره چلند وکم. او همدا فکر همدغه نظر متاسفانه په کورنیو کې هم شته دی. دا خپله د ذهن جوړښت، دا خپله د ټولنې جوړښت، د تیر جوړښت شانته نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه ټولنیز بدلونونه چې راغلل، مثلا جنگونه یا ناامنۍ راغلي، خلکو بیلابیلو مشکلاتو سره مواجه شو، تاسو فکر کوئ چې دې اغیز وکړو په خلکو په کورنۍ رویه باندې او د دې په ټولنیز
کې؟ یو نارینه په ورځ کې لس کسانې وهلي، ټکولي، وژلي، نو هغه چې فکر کوي چې خپل کور ته راشي، هغه به یو سالمه فکر ولري، هغه به خپل بچیان نه وهي، هغه به خپل ښځې سره ښه چلند کوي. طبیعي خبره ده چې نه، انسان د خپل محیط نه، د خپل ماحول نه آسیب پذیره کیږي. که یو چیرته یو سړی ځي او تمام ورځ دروغ وایي او یا نور ورته وایي، طبیعي خبره ده چې خپل کور ته ځي، وضعیت فرق کوي. اجازه راکړئ چې یو بل ډیر ستر تفاوت ووایم د نن او پرون په پرتله باندې، او دا راځي د لیډرشپ نه. مخکې چې به زما چې کوم په عکسونو کې مې لیدلي دي، پخواني پادشاهان د افغانستان، رئیس جمهوران یا صدر زمان یا کابینه یا غړي، دوی چې به یو چیرته رسمي یا غیر رسمي یا د جشن دې وختو کې بتله، ښځه به ورسره وه. د دوی د کور ښځه به معمولا دوی سره په څنګ کې درېدله، چې دا په دې معنی باندې نه وه چې دوی خپل ښځه خلکو ته ښکاره کوي، نه، دا په دې معنی باندې وه چې فامیلي ژوند یو دود دی، یو عنعنه دی، موږ ورته احترام لرو، ښځه د دې ټولنې برخه ده، زموږ د ژوند ملګرې ده، او دغه ټولنه ده چې موږ په اصل کې په نفس د قضیه کې موږ فامیل ته احترام لرو. کوم شیان چې نن په غرب کې شته دی، مګر دا موږ نږدې سل کاله مخکې لنن نه درلوده، نه؟ اوس مونږ هغه شی نه وینو. اوس وزیر صاحبان، رئیس جمهور، معاونین ټول خپل ښځې بندیان کړي دي، او دوی داسې فکر کوي که چېرته د دوی ښځې په یو محیط کې، رسمي محیط کې، د دوی سره یو ځای راشي، مطبوعاتو ته، خلکو سره، کنفرانسونو کې، ملي ورځو کې اشتراک وکړي، دا به نو د دوی غیرت پورې یو نامناسبه حرکت او عملي. چې زه فکر کوم اصلا د ښځه د غیرت برخه ګڼل اشتباه ده.
میرمن ګیلانی، تاسو څه فکر کوئ دغه که د افغان ښځو سره د تاوتریخوالي مسله دا اوس د نړۍ په سطحه له نورو هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او نورې دنیا سره داسې یو پرتله کوي، تاسو د افغان ښځو وضعیت څنګه پیدا کوئ د تاوتریخوالي د زاویې نه که ورته وګورئ؟
مثلا زه خپل همسایګان لکه ګورم، لکه پاکستان ګورم، لکه ایران ګورم، یا مثلا نور په دنیا چې اسلامي ملکونه چې دي اغینه ګورم، او په غیر اسلامي ملکونه ګورم، دوونه چې خشونت چې په افغانستان کې دي ډیر بد رقم دی او ورځ په ورځ دا زیاتیږي. فکر کوم چې په نور ځایونه کې دوونه نه دي، او زه نه غواړم چې ډیر زیات په پردیو باندې زیاته فکر کوم، راځم په خپل وطن باندې فکر کوم. په یو ملک کې چې قانون به ولري او دا قانون حاکمیت را پیدا نه کړي، خلک باندې دا خپل یو خوشنات یو بدبختی دی. او بل دا دی چې ځینې ارګانونه دی لکه قضا دی، لکه وزارت عدلیه دی، لکه مثلا پولیس دی، سرنوال دی، دا هم ډیر کمزور دی زموږ په وطن کې. او د ټولو نه مهم دا دی چې په ځینې نور پیشرفته ملکونه ښځه دونه آگاهی لري چې ځان لپاره مثلا وکیل واخلي او په حاکم نه لاړه شي او عریضه به وکړي. په افغانستان کې متاسفانه یو خو زبون خوزو د قانون آگاهی نه لري، او بل قانون چې جوړه شوه ده، دغه قانون چې قانون ما او خشونت چې دی، هغه هم زمون خزه فقط یو څو کسان دي چې په مطبوعات کې دا دی باندې خبرې کوي. مثلا خزه ټول په افغانستان کې د دې نه خبر نه لري چې مثلا زما د ژوند په ارتباط کې تاسو ویل دا چې ته لاړ شم، بل دا دی چې د مالي لحاظ هم فقیر دی، هغه نشي کولی چې ځان لپاره مثلا یو وکیل واخلي. دا هلتونه دا مسائل دی چې یعنی فرق لري د نورو ملکونه. په نورو ملکونه کې مثلا زمونږ ګاونډي همسایه پاکستان دی، دوی دومره وکیلان لري، ښځو وکیلان لري، دومره مثلا اخبار لري، دومره مثلا تعلیم سطح په سړي او ښځو دومره اوچت دی چې یعنی خشونت هلته دومره ښکاره کیږي نه.
یعنی تاسو دا وایئ چې قانوني تعقیب
نشته؟ قانونی تعقیب هم نشته. داس قوی مرجعگانی چه یعنی خزو لپاره مثلا بازخواست بوکی، اغی بانده مثلا جدی کار بوکی، اغز من پا وطن که دیر کمزور ده متاسفانه.
ستاسو دوارو ده کور ودن وی پا رتلون که بحث که با پا دی خبری و کوچی چنگ کیدهشی چه افغان خزی پا خپلو کلو او یا خارونو که داس ایست ترسر کری چه پا واقعی مانا دا دوی جوانتا یا مثبت لوره ورکری، او حل تا دوی هم پا طولانه که مطرح او د درناوی وړ وي. د ازادي رادیو د دې لړۍ په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر بیلابیلو ډولونو خبرې وکړو، د هغوی د زړه خواله به واورو او حال به یې واخلو. کولی شئ د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ، پیغام راوستوئ، او د ازادي رادیو د ویب پاڼې یا فیسبوک له لارې خپل وړاندیزونه راته وکړئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ او یا هم facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. تر بل پروګرامه د خدای په امان.